السلام علیکم د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د غرمې 12 بجې دی د مشال رادیو په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر تاسو قربایم تاسو ته هر کله وایم بلنر کوم چې را سره پاتې شي او د یو سات خبرونه اوري چې پترس کې وای د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بلا بل رپورټونه اوري شننې لرو همدارنګه کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کوو که وخت یاري او پس وسندره به هم در وورو خو د دې هر څه نه وړاندې زما همکار ظفر خان دلته په سټوډیو کې را سره دی مایک ورته سپارم تاسو ته د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي مذهبي مشران د سخت دریځۍ په ضد جګړه کې رول ولوبوي په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنخټو کې لسګونه کسان وژل شوي جرمني او فرانس په ختیځ اوکراین کې ترسره شوی ټاکنې ناقانونه بللې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو مرکزی وزیر فواد چودري په مذهبي مشرانو غږ کړی دی چې د سخت دریځۍ په ضد جګړه کې دی رول ولوبوي د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه پرون په لاور کې خبری غونډې په مهال فواد چودري ویل دینی عالمان باید رامخې ته شي او د هغې خلکو مخه دی ونیسي چې د مذهب ترنامې لاندې سیاسي ګټې ترلاسه کوي فواد چودري زیاته کړه په پاکستان کې میشت ټولو مذهبي لږکیو ته به امنیت او د هغوی جایز حقونه ورکوي هلته به جمعیت علما اسلام فیر ډلې د روانې میاشتې په 15 په لاور کې احتجاج اعلان کړی دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 سپریم کورټ د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د خوشې کولو حکم وکړ د دې وروستو د تحریک لبیک پاکستان او متحد مجلس عمل په ګډون د نورو مذهبي ډلو لخوا د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې او جلسې وشوي په مظاهرو کې یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم واوښتل نن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع کیږي دا په داسې حال کې ده چې سکل د قبایلي زیلو سره تعلق لرونکو دریو ماشومانو په ګډون د ټول پاکستان په 3 ماشومانو کې دغه ناروغي وایرس موندل شوی د قبایلي زیلو لپاره د ګوزن یا څاڅکو ورکولو د ادارې مشر ډاکټر افتخار علي پرون ماښام مشال رډیو ته وویل دا کمپاین به 4 ورځې وي
دا مهم زمون سره قبایلی سیمه کې نن دا شروع کیږي نو پدې کې زمون سره چې د اندازتن نه هلاک ماشومان چې 50 کلن عمر کم دي د هر وښون ته به موږ دوه قطرې رسو چې د 3500 ټیمه چې کم دي دا بچې د کور په کور دروازه په دروازه ګرځي او باقي ټیمونه په هیل فیسیلټیز کې ناشې د ماشومان به ویکسینېټ کړي
چارواکي وایي د کمپاین کوونکو د امنیت لپاره د پولیسو یوې سره سرتیري ګمارلې دي پولیو رنز د نړۍ له ګڼ شمېر هیوادونو څخه ختم شوی دی خو پاکستان افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي لا هم پکې موجوده ده د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR له پاکستان افغانستان ته د تلونکو کډوالو د ستنېدنې پروسه د 3 میاشتو لپاره ځنډولې ده د ریډیو پاکستان تر مخه د بیا ستنېدنې لړۍ د جمی د یخنۍ له وجې د مارچ تر میاشتې ځنډول شوې ده د UNHCR ویاند ویلي دي دا د روان کال د پروري تر اتیشتمی د را روان کال د پروري تر اتیشتمی به په پاکستان او افغانستان کې د دوی دفترونه تړل شوی وي او په دې موده کې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو ته به نقد مالی مرسته نه ورکول کیږي د افغانستان په غزنی ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې پلسګونو کسان وژل شوی چارواکي وایي د غزنی په جاغوري سیمه کې پرون ټوله ورځ جګړه دوام وکړ چې پترس کې د لسو سرتیرو په ګډون 15 پولیسي وګړي وژل شو جاغوري په غزنی کې د شیعه مسلمانانو اکثریتي سیمه ده مرکزی حکومت د ځای ملیشه د مرستې لپاره د امنیتی ځواکونو ځانګړي قواوې سیمې ته استولې دي هلته بیا په شمالي ولایت بغلان کې د طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په انخته کې 14 سرتیري ولسی خلک وجل شوي او تنور جوبل دي د دغه ولایت والی عبدالله نعمتی وایي د تشدد تازه پیښې په داسې مهال زیاتې شوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې په موخه طالبان د کابل سره د خبرو ته هڅوي تر څو په دغه هیواد کې روان اوږده جنگ ته د پای ټکی کېږدي د خوست اوسیدونکو د ولسی جرګې یو شمیر نمائندانو پرون په دغه ولایت کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د دروازې مخې ته مظاهره وکړه او له یاد کمیسون څخه د عدالت او شفافیت د تامین غوښتنه وکړه. مظاهرینو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتو کمیسون د پاکي او ناپاکي رای سره جلا کړي او د خوست په کچه د رای چونې ټول صندوقونه له سره وشمیرل شي. په مظاهره کې شریک د حیات الله په نامه یو تن پرون مشال راډیو ته ویل
کمیسون نمونږ دا خواهش ته چې د خدای په لحاظ د درغلۍ نه ځون وسوتی، ملت ته بحران مار منځته کوی، تر هغې وخته پره به مونږ روزوی کمیسون په دروازه کې به ویلوړو څومره چې مونږ ته خپل حق روکړله شوه نه وي.
مظاهرینو غوښتنه کوله چې د عدلی او قضایي ادارې دې هغې کسانو ته سزا ورکړي چې د درغلیو له لارې یې د ټاکنو ملي پروسې باور ته زیان رسولی دی. بل لوري ته په خوست کې د ټاکنیزي شکایاتو کمیسون وایي چې دوی به د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. جرمنی او فرانسې په ختیځ یوکراین کې د نومبر په 11مه ترسره شوي انتخابات وغندل. پرون په پیرس کې د یوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره د فرانس د ولسمشر ایمویل مکرون او جرمنی چانسلر انګلا مرکل تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په خپره شوې ګډه اعلامیه کې دغه انتخابات ناقانونه او ناروا یاد کړل. کیف او نړیوال ملاتړي وای پرون د دغه هیواد د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو دونیتسک او لوهانسک ترسره شوي انتخابات به په سیمه کې د جګړې د ختمولو هڅو ته تاوان ورسوي. په یاد سیمه کې د 2014 کال اپریل راهیسې شروع شوې جګړې په ترڅ کې تر اوسه د 1300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې دراوړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپیا او 10 پیسې او په 1.20 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیا او 10 پیسې او په 1.50 روپیا او 20 پیسې. یو درهم په 16 روپیا او 20 پیسې او په 16 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 15 روپیا او 80 پیسې خرڅې کیږي او په 15 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیه بیا پیسې او په یو روپیه دوه بیا پیسې او په یو پاکستانی روپیه 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. وسه موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات شپږ ویشت، بنو کې 220 او په کوټه کې شپږ او سلیری شوي.
دا مشال لډیو دا خبرونه مو اوریدل. د هوا له حالم خبر شوی او په کرنسی مارکیټ کې د پاکستاني روپۍ ورزښت حال مو هم درک په پاتې خبرونه کې کر سره پاتې شوی. د دې ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي ځینې ډلې د آسیا بی بی د کیس نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي. د مذهب سره یې هیڅ تړاو نشته، خو جمعیت علما اسلام وایي د نومبر په 15مه لاهور کې د آسیا بی بی د خوشی کېدو خلاف لویه مظاهره کوي.
په 15 تاریخ باندې په لاهور کې ملین مارچ ته لوی احتجاج. د جمعیت علما اسلام بنیادی موقف دا دی چې دا فیصله د مغرب او د یورپ په دباو باندې شوې ده.
لنن پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لړۍ پیل شوې ده.
دې کې به ویکسینټ کېږي 46,43,000 نه زیات ماشومان دي. د ټوټل جی چې تاسو ته وایي چې ټوټل 30,000 ټیم
یو نیم میاشت کېږي چې جلال آباد کې خلک برېښنا نه لري. د سیمې خلک وایي د برېښنا نشټوالي ورته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي.
د برق نشتون دی چې تقریبا کوچنی 350 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنی فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزګاره شوي دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. را رازو د خبرونه لومړی رپورت په داسې حال کې چې یو شمیر مذهبي ډلې د آسیا بیبي د خوشی کېدو خلاف پر مظاهره بوخت دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي دغه مظاهره د مذهب سره څه تړاو نه لري، ځینې سیاسي ډلې د خپل اغیز د زیاتولو لپاره دا کار کوي. نوموړي د سرګندونې پرون په لاهور کې د رحمت الله العالمین په نوم د کانفرنس په اړه د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. دا کانفرنس به په روانه میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. نور تفصیل درته دراوړو خو له یوې دمې وروسته. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي په ملک کې رواني اوسنۍ مظاهرې چې د عدالت لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شوې سوې میرمنې آسیا بیبي د بیګنا ګرځولو نه پس پیل شوې یوازې سیاسي جنبه لري او د مذهب سره هیڅ تعلق نشته. نوموړي د سرګندونې پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دی وای ولې یو ډله له دغې سیاسي ګټه پورته کول غواړي؟ دوی هر اونۍ یو مسله راپورته کوي. دوی ځکه داسې کوي چې د دوی سیاست له دې سره تړلی دی. فواد چودري په خپلې وینا کې له مذهبي ډلو او مدني ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د سغدریزو مفکورو خلاف په دې روانه جګړه کې د حکومت سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه د مذهبي مشرانو او ټولنې له حکومت سره مرسته ځکه اړینه ده چې ځینې خلک مذهب د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استعمالول غواړي. فواد چودري وویل حکومت تیار دی چې د مذهبي ګوندونو خبره به اوري او د دلایلو پر بنسټ به پریکړې کوي. په پاکستان کې یو شمیر مذهبي ډلې چې تحریک لبیک پاکستاني په راس کې دي د عدالت پر هغې پریکړې خوشاله نه دي چې د مذهب پر سپکاوي تورنه آسیا بیبي بېګنا ګرځولې او آزاده کړې ده. دوی وایي دغه عیسوي میرمن دې په دار کړل شي. هم په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. له هغې چې عدالت آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه ګرځولې، ځینو مذهبي ډلو د دې پریکړې خلاف پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. جمعیت علما اسلام وایي دوی د روانې میاشتې پر 15مه په لاهور کې په دې لړ کې یوه لویه مظاهره کول غواړي چې دوی ورته ملیان مارچ نوم ورکوي. د مشال همکار مجید بابر پی رپورټ لري.
جمعیت علماء اسلام فی ډله وایي چې د عیسوي ښځې آسیې بیبي په اړه د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد به په 15 نومبر په لاهور کې احتجاج کوي. د یاد ګوند د اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د دې احتجاج پریکړه تیره ورځ په پېښور کې د یاد ګوند لخوا برابر شوي ناموسي رسالت کانفرنس کې وشوه. او زیاتوي
صرف د علماو او د مدارسو کم طلبا دي او مهتمین دي علما دي دا راغلي. موضوع دغه یو خو د آسیا مدونه بیبي والا هم خبره وه او د تمیلک شهادت خبره هم وه او د پاکستان په سطح باندې چې کوم تحریک روان دی هغې له سپورټ ورکول.
په دغه کانفرنس کې برخه اخیستونکي د یاد ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په اند ستر عدالت د آسیې بیبي د خوشي کولو پریکړه د بهرنیو قوتونو په فشار کړې ده.
په 15 تاریخ باندې په لاهور کې ملیان مارچ ته لوی احتجاج د جمعیت علما اسلام بنیادي موقف دا دی چې دا فیصله د مغرب او د یورپ په دباو باندې شوې ده او د مغرب او د یورپ د دباو لاندې راتلل زمونږ عدالت فیصلې بدلول یا فیصلې کول دا د ملک تشخص او د ملک د عدل چې دی قتل دی.
خو بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي چې د مذهبي ګوندونو دا احتجاجونه په څرګنده دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان یو جمهوری نه بلکې مذهبي ریاست دی.
پاکستان ایک مذهبی ریاست ہے.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی نو زما په اند یو مذهبي ریاست هم جمهوري ریاست نشي جوړې دی. او چې کوم ریاست جمهوري نه وي نو په هغه هیواد کې د ریاست د مذهب نه چې کوم مختلف عقیده لرونکي وي هغوی ته د دویمې درجې د وګړي په توګه قتل کیږي. هغوی ته بیا برابر انساني حقونه ترلاسه نه وي. نو دا مهال په پاکستان کې چې کوم مذهبي اقلیتونه دي هغوی ته برابر انساني حقونه نه ورکول کیږي.
په داسې حال کې چې جمعیت علما اسلام او نور ډلې د آسیې بیبي د خوشي کولو د فیصلې پر ضد احتجاجونه کړي، بلخوا په لاهور های کورټ کې د یو عام وګړي لخوا دایر شوي درخواست کې ویل شوي چې د مذهبي ګوندونو احتجاج غیر قانوني دی او باید د مشرتابه پر ضد د ملک سره د غدارۍ مقدمه وچلولی شي. ټاکل شوې ده چې نن به په لاهور های کورټ کې د دغې درخواست اورېدنه کیږي.
یوې جرمنی ورځپاڼې خبر ورکړ چې آسیا بیبي غواړي له کورنۍ سره په هغه هیواد کې پناه واخلي. د نوموړي وکیل سیف الملوک د جرمنی ورځپاڼې ته په پرونی مرکه کې ویلي ک آسیا بیبي ته په جرمنی کې د اوسېدو موقع برابر شي نو خبوي. هلته د آسیې میړه عاشق مسیح له ایټالیا څخه هم د پناه غوښتنه کړې ده. پر آسیې د اسلام د سپکاوي تورو او دوو پاکستاني عدالتونو ورته د مرګ سزا هم اورولې وه، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 1 هغه بې ګناه وبلل او د خوشي کېدو امر یې وکړ. د عدالت دې فیصلې په پاکستان کې د مذهبي ډلو غبرګون وپاراوه چې له کابل قهرجنې مظاهرې وشوې. په امیر ساحل تفصیل دراوروي.
د ایسوې خځې آسیې بیبي وکیل وایي نوموړې غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته ولاړ شي. د جرمني له بیلډ ام زون تاګ ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملوک وویل آسیې بیبي که له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې واوسېدای شي نو خوشاله به شي. جرمني د اروپا له هغو هیوادونو څخه یو دی چې ویلي دي چې د بیبي او د هغې کورنۍ ته د پناه ورکولو ته تیار دي. د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د آسیې بیبي د قضیې فیصله وکړه او ویل چې پر هغې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ثبوت نشته نو حکومت د نوموړي سمدستي خوشي کړي. د سپریم کورټ دې فیصلې په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرې وپارولې چې پکې د تاوتریخوالي پیښې هم وشوې او د خلکو شتمنۍ او مالونو ته تاوان واوښت. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له تحریک لبیک ډلې سره یوه موافقه وکړه چې پکې راغلي چې حکومت به تر هغو آسیې بیبي هیواد پرېښودو ته نه پرېږدي چې د هغې په اړه د عدالتي پرېکړې بیا کتنه نه وي بشپړه شوې. تر دې مخکې د مظاهرو په غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ د فیصلې دفاع کړې وه او لسته په وینا کې ویلي ول چې هیڅوک به له دولت یا ریاست سره ټکر ته نه پرېږدي. هلته د بیبي میړه عاشق مسیح له ایټالوي حکومت د پناه غوښتنه کړې ده. روم وای پر دې موضوع یې له اسلام آباد سره مشورې پیل کړې دي. مسیح وارلمخه له کاناډا، ځینو اروپایي هیوادونو او له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د هغه کورنۍ ته د پناه ورکولو غوښتنه کړې. مسیح وایي د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته یې په پاکستان کې د کورنۍ ژوند ته ګواښونه زیات شوي. پر آسیې بیبي په 2009 زیږیز کال کې په پټیو کې د کار پر مهال درو ښځو د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او دا معامله یې د پنجاب د شیخو پورې یوه خطیب ته یوړه. هغه پولیس خبر کړل او بیا په 2010 زیږیز کال کې یوه عدالت آسیې بیبي ته د مرګ سزا واوروله. نوموړی د عدالتي فیصلې پر ضد د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ، خو په 2014 زیږیز کال کې های کورټ هم د هغې د مرګ د سزا فیصله برقراره وساتله. بیبي له هغې ورځې راهیسې د مرګ په خونه کې بندي وه او سپریم کورټ ته یې غوښتنلیک ورکړی و. سپریم کورټ د هغې درخواست په 2015 زیږیز کال کې ومانه او د مشر قاضي میاساق ابن سار په مشرۍ درې کسیز جرګګۍ هغه بېګناه وبلله. د پاکستان حکومت د سپریم کورټ تر فیصلې او مظاهرې وروسته د نومبر پر 10 آسیې بیبي د ملتان له زندانه یوه خوندي ځای ته انتقال کړه. د نوموړي وکیل سیف الملوک د ګواښونو له کبله هالینډ ته ولاړ. د پاکستان د مجازاتو له قانون سره سم که پر یو کس د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو د عمر قید یا مرګ له سزا سره مخامخېدی شي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیشن په 2013 زیږیز کال کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کسان د مذهب سپکاوي په تور د عمر قید یا مرګ په سزا محکوم او بندیان دي. په لاهور کې د ټولنیز عدالت مرکز وایي له 1980 زیږیز کال تر 2016 شاوخوا 1422 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون مخالفان وایي دا اکثر د خپل منځي شخړو او په ځانګړي ډول د مذهبي لګکیو پر ضد ناسم ډول باندې کارول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن، د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او یو شمېر نورو ټولنو، ادارو او سیاستوالانو په بیا بیا له اسلام آباد غوښتي چې دا قانون دې ختم کړي او یا دې پکې داسې بدلون وکړي چې ناسم استعمال یې ودرېږي. خو په پاکستان کې مذهبي ډلې او ګوندونه وایي په دې قانون کې هیڅ بدلون نه مني.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، تاسو کله مشال رادیو د سمارټ فون د لارې اوریدل غواړئ نو په ټیون ان کې او ورلد ریډیوز اپ کې هم تاسو مونږه موندل شئ. همدارنګه تاسو د مشال رادیو د ډیسکټاپ لالارې کګورې نو خسته ویډیوګانې پرتی دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو پرون سل کاله پوره شل په دې باندې یو جالبه ویډیو لرو. یو بل جالبه ویډیو دا ده چې د نړۍ لومړی مصنوعي خبرنګار لکه زه نجیب عامر هم تاسو سره غږیږم. اوس نړۍ دومره توانېدلې ده چې مصنوعي خبریال دوی روبوټ جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرونه لولي. دا څنګه کېدای شي په یو ویډیوي رپورټ کې تاسو زمونږ په ویبسایټ کې زمونږ ویبسایټ ته سر ورخکاره کوي دغه رپورټ تاسو په ویډیوي بڼه او دغه خبرنګار هم کتای شي چې څنګه خبرې کوي. د پاکستان د نورو برخو په شان لنن په خیبر پختونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو بیماری خلاف د واکسینو د ورکولو څلور ورځې بهر پایل شو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ځنې تازه مثبت پیخي هم مخې ته راغلي دي. پاکستان د نړۍ د وروستي هغو سو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې لا هم پکې پولیو موجوده ده او له وجې ماشومان ناروغه کیږي. د مشال همکار مجید بابر رپورټ لري.
د قبایلی د لو لپاره د پولیو د ساسکو اداره وایي چې نن به د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیلوي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې دا کمپاین به څلور ورځې جاري وي او زیاتوي.
دا مهم زمون سره قبایلی سیمه کې نن دا شروع کیږي نو په دې کې زمون سره چې اتلاک او شپږ نوي زره لکه اندازه تن نه هلاکه ماشومان چې پنځو کلن عمر کم دي د هر وشون ته به مونږ دوه قطرې رسو. د دې لپاره مونږ زتن یو سلور زره ټیمه تشکیل شوې دي چې په دې سلور زره ټیمه کې چې درې زره وسو ټیمه چې کم دي دا بچ دې کور په کور دروازه په دروازه ګرځي او باقي ټیمونه په هیل فیسیلټیز کې ناشې د ماشومان به ویکسینېټ کوي.
د ډاکټر افتخار علي په خبره تر دا مهال په یادو ضلعو کې د ګوزن د وایرس نه درې ماشومان چې د دوه تعلق د باجوړ او یو تعلق د خیبر قبایلی د لی سره دی متاثر شوي دي. خو دلته په خبره دغه ماشومان د مازورې نه ځکه بچ شول چې دغه ساس کې ورته باقاعدګۍ سره ورکړل شوي وو او زیاتوي
زموږ سره چې دی دوه کیسونه راغلي دي د قبایلی سیمې د باجوړ نه او یو چې دی زموږ سره د خیبر نه راغلي دي. درېو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. خو مونږ که د وګورو نه دي ټول ماشومانو ته یو خو قطرې ورکړی شوی وي د پولیو قطرې د کم چې مهم روان وي او بلکې د خیبر او د باجوړ د ماشومان وګورو نو هغه ځوانه چې دی د مازورې نه بچ دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په غیر قبایلی دلو کې به هم دا مهم نن شروع کیږي. په دې اړه د پولیو د کمپاین د صوبایي ادارې بیان ایمل خان تیر ماښام مشال لیدو ته وویل چې د دې مهم په لړ کې به یو ځرا پولیس سرتیری د پولیو ټیمونو سره د امنیت چارې سنبالوي.
دې کې به ویکسینېټ کیږي 46,43,000 نزیات ماشومان دي. د ټوټل جی چې د تاسو ته وایي چې ټوټل 21,000 ټیم دي. دې کې چې کوم دی موبایل ټیم مو سره 15,070 فکس ټیم چې کوم دی مو سره 1,175 دې کې چې کوم ترانزټ ټیم دی هغه 799 دی او دې کې چې کوم رومینګ ټیم دی هغه 149 دې کې چې تقریبا 21,000 دغه دی چې پولیس و ډیپلوی دی.
د ایمل خان په خبره د پولیو د وایرس نه یو ماشوم په 400 د لکه هم متاثر شوی دی. د ان پولیو ویب پاڼې لمخه تر دا مهال په ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د دریو تعلق د قبایلی ضلعو، د یو تعلق د خیبر پختونخوا، د دریو تعلق د بلوچستان او یو تعلق د سند صوبې سره دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په غلام خان بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه کوونکي تجاران وایي دواړو غړو ته د عملی د کموالي له وجې دوی اړ کیږي چې څو څو ورځې تیر کړي او له دې وجې د دوی میوې ترکاریانې او نور توکي خرابېږي. دوی غوښتنه کوي چې سوداګرو ته د پتګ راتګ کې اسانتیاوې برابر کړل شي. لبنان عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان یو تاجر حاجی عبدالله وایي په غلام خان بندر باندې د دولت تاجرانو ته سہولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې چې د غلطه د دوی د سبزو او میوو گاډي ساروي او لتاوان سره مخ وي.
افغانستان نه چکم گاډي درې می په دا باندې دوه سٹاپ بارډر شو شي د تلاشي په واجه چې د تلاشي ټیمینه کام دي. خالي گاډي چې کم دي په دا خو درې درې سالور سالور ورځې تیرې شي په لای نه شوی لوړ وي. پروت صاحب دی خو چې په دا باندې خو چې واش پاس یو تای وشي کنه به دا خو ختم شي د امیجا کریا نه په وشي هغه خپل پیسې هم خود نه وکړو. د لیار چې ابوده شي ګلم خان لیار ټول لیار شنه بل یار دو.
یو بل تاجر کمر زمانوای کدغه تجارت پراخوي نو دا دواړو هیوادونو په ګټه تمامیږي.
یو مهم بډر دا یو دا د ملک معیشت سے ډیر هاټ کردار لوبوي او پورز بوندې لکه حکومت دغه په لکینا باندې ټیکس درېمي کچیرې دغه شاسنتی په دشي نو په دنه هو دغه ځیت شي ان شاء الله.
د افغانستان خوست یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال ته وویل د پولې دواړه لوري تاجران ډیر ځپلی شوي او هیله لري چې پاکستان دولت به په غلام خان بندر باندې د تاجرانو ستونزې لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ریسپورت کوم مالونه چې افغانستان راځي سبزیجات او میوجات دا دلته په بارډر کې چرا ورسېږي په ورځو بندر ته خطرونو کې ولاړ وي. درې ورځې د مالونه پاتې شي دا نه واپس لی شي مالونه خراب شو تجارانو ټولو ډېر مشکل سره مخامخ دي. د پاکستان د حکومت انتظامي څخه مې دا هیله ده چې په دې کې دوی اقدامات وکړي دا کسان ورته زیات کړي چې د خلکو د مسله حل شي. پاکستانی موټران چې اکثره ډرایوران دي افغانان دي افغانستان ته مالونه راوړي هغه پاسپورټ ویزه هم لري کوم دوی اجازه نه ورکوي. دا ډېر مشکل سره مخامخ یو تجارت ډېر وځوړل څلور پنځه کاله بچاره دغه توانونه مو شو پیسې ساره شوې د تلاشۍ سیستم ته کسان چې زیات کړي تر څو دغه ګاډي زر کلیر شي چې خلکو مالونه په لارو کې پاتې نه شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې غلام خان بندر باندې اوس نوي سهولتونه برابر شوي او سو پورې چې د تلاشۍ عمل دی نو دغه د اف سی ځواک واک دی او د لړکې هم د فوز او اف سی سره خبرې کړې چې د تجارتي مالونو د تلاشۍ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو دغه تجارتي مالونه بې لا ځنډه منډي ته رسیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا خبر پختونخوا د قبایلی زلو هغه ځوانان چې د پیښور په شمول د ملک د نورو تعلیمي ادارو نه زده کړې کړي او د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو سره وابستګي لري وایي چې هغوی په قبایلی زلو کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریانې کوي. دوی وایي چې له څو کلونو راهیسې د فاټا د ختمولو بیا پکې د پرمختیایي کارونو کولو لپاره کوششونه کول نو اوس به خپل ځوان کاندیدان هم په بلدیاتي انتخاباتو کې ودروي او کوشش به کوي چې عملي ترقی راولي. شهنواز ترکزی نور حال په دې راپور کې راکوي.
د صوبای حکومت او د وزیر اعظم پاکستان لخوا په پخوانی فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو په کولو د قبایلی سیمو ځوانان ډېر خوشاله دي. هوای چې هغوی به په لنډو ورځو کې د خپلو مرکزي تنظیمونو غونډې رابلي او په هر قبایلي ضلعه کې به د وړوکي نه تر د لوی څوکۍ پورې خپل کاندیدان ټاکي. د انتخاباتو ته خو د سیاسي ډلو لخوا هم تیاری روان دي، خو هغه ځوانان چې زیاتره تعلیم یافته دي او د فاټا د هرې ستونزې د هواري لپاره یې کوششونه کړي وایي چې د حکومت لخوا دا ډېره ښه فیصله ده چې د بلدیاتي نمایندګانو دپاره د لوړو زده کړو شرط ښودلې. حکومت د ضلع ناظم دپاره ایم اے سیاسیات، تحصیل ناظم دپاره ګریجویټ او د یونین یا ویلیج ناظم دپاره لږ تر لږه لسم ټولګي پورې تعلیم شرط ښودلې. خان بہادر وزیر د فاټا سټوډنټ فیډریشن بانی مشر دے او دے وای
امون کې سلام کړي چې په لند اورځو کې به یو غونډه کیږي په پېښور کې او دا څه بیا په خپل خپل ربایلی ازادي ایجنسی دی په غی په کوارټرو کې به زمونږ غونډه هم کیږي او دی حواله سره به زمونږ پروګرامات هم کیږي. بقاعده به مونږ ته هر ایجنسی چې کله کم زمونږ التا رینګ دین او هغه به مونږ نامې کې بیا به مونږ شارټ لیستینګ کوو او بیا به زمونږ خپل ملګرو بقاعده کمپین شروع کوو.
د فاټا یوت موومېنټ مرکزی سینئر نائب صدر مصباح الدین عثمانی د باجوړ وسیدون کې دیو دی وای چې تیر څو کالونه د تعلیم او نورو طریقېتی کارون د پاره هغه خپل ډیر ستړي کړي. اوس هغه وخت را روان دی چې د هغه دغه کوششونه به ارنګ راوړي او پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به هغه خامخا برخه اخلي چې د حکومتي چوکاټ دننه هم دغه عملی ترقې لپاره ګامونه پورته کړي.
څلورو پنځو کالونه لګیاي د خپل خپل علاقې د پاره د کاغذ مونږ د تعلیم مسله د کاغذ مونږ د سیاحت مسله د کاغذ مونږ د انفراستراکچر مسله د کاغذ مونږ د امن او امان مسله ده په هغه مونږ आवाज اوچت کړي. نو ان شاء الله د ټرایبل یوت موومېنټ ځوانان چې کوم دي هغه به په دغه انتخاباتو کې پوره پوره حصہ اخلي.
حکومت خوای چې قبایلی ضلعو کې به انتخابات کیږي خو صوبای الیکشن کمیشن تیار دی چې په پخوانی فاټا په وو ضلعو کې انتخابات وکړي شي. سہیل احمد د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا پی آر او یا عوامي رابطو لپاره مقرر افسر دی او وای
الیکشن کمیشن په خپل
هغه باندې تیار وي هر وخت چې کله په دې کې د تیاریانې د پروینشل ګورنمنت یا هغه متعلقه ضروري چې کوم هغه وي هغه برابر شي نو بیا الیکشن کمیشن الیکشن تیار
او دغه ځوانان وایي چې دغوی کاندیدان به په لنډو ورځو کې د وو وړو قبایلي ضلعو دننه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د بیدارۍ مهمونه شروع کړي او د دوی ټولو لویه ناره به د تعلیم وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنګ ساتل په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. په 12:30 بجو به د ظفر خان نه د دې محل د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری په مذهبي مشرانو غا کړی دی چې د سختدریزۍ په ضد جګړه کې د ایرول ولوبوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه پرون په لاور کې خبري غونډه په محل فواد چودری ویل دینی عالمان باید را مخې ته شي او د حق خلکو مخه دی ونیسي چې د مذهب تر نامه لاندې سیاسي ګټه ترلاسه کوي. نن په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپین شروع شو. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو دریو ماشومانو په ګډون د ټول پاکستان په 8 ماشومانو کې د دغې ناروغۍ وایرس موندل شوی. د کمپین کوونکو د امنیت د ساتلو په موخه سخت امنیتي ګامونه اوچت شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار له پاکستان افغانستان ته د تلونکو کډوالو د ستنیدنې پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډولې ده. د یونیسیار ویان ویلي د روان کال د فروری تر 18 په پاکستان او افغانستان کې د دوی دفترونه تړل شوي او په دې موده کې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو ته به نغد مالي مرسته نه ورکول کیږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې په لسګونو کسان وژل شوي. چارواکي وایي د غزنی په جاغوري سیمه کې پرون ټوله ورځ جګړه دوام وکړ چې په ترڅ کې د لسو سرتیرو په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شو. هلته په شمالي ولایت بغلان کې هم د طالبانو او سرکاري ځواکونو ترمنځ پنخته کې 14 سرتیري او ولسی خلک وژل شوي دي. او پرون په د فرانس په مرکزی ښار پیرس کې د نړۍ یو شمیر مشران راټول شوي وو. دوی د لومړۍ نړیوال جنگ د ختمېدو د 100 کالو د پوره کېدو د نمانځنې په غونډه کې ګډون وکړ. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د چانسلر انګلا مرکل په ګډون د اویا ریاستونو حکومتونو مشران او لوړپوړو چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته.
دا ظفر خان چې د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار اورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل اداري کې لیکي د پخوانی مشرانو په شان موجوده وزیر اعظم عمران خان پاکستان پولیو فری د ګرځبول شمنه کړې ده او د پولیو مخنیوي په اړه شوی یو غونډه کې ویلي چې حکومت په د پولیو وایرس خاتمې لپاره ټول ګامونه اوچتوي. ورسپانه وایي چې د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه چې پاکستان به هله پولیو فری ملک ګرځول کیږي چې په درې کالو کې د پولیو صفر کیسونه رپورټ کړي. دا وخت پاکستان، نایجیریا او افغانستان هغه درې ملکونه دي چې د پولیو د وایرس خاتمه یې نه ده کړې. په دې درې واړو ملکونو کې مذهبي سختدریزي د پولیو مخنیوي په کوششونو کې خنډ ده. دا شان وسلوال هم د پولیو د مخنیوي پروګرامونو مخالفت کړی دی. ورسپانه کې راغلي چې د دې ذهنیت باوجود د پولیو په کیسونو کې کموالی رپورټ شوی او د لړ کې د حکومتونو د کوششونو د پولیو مخنیوي کمی سنټر، پولیو مخنیوي عملې او د امنیتي ادارو مننه چا چې د خطر سره مخ سیمو کې د مشکلاتو مخه وکړه. اداره کاږي چې کله د پولیو مخنیوي پروګرام کال 1990 کې شروع شو نو هر کال به شاخوا 6000 د پولیو کیسونه رپورټ کېدل. په کال 2014 کې دا شمیر 300 شو، کال 2014 کې 450 او کال 2018 کې 8. په کال 2018 کې دا شمیر په 8 ولاړ دی. درې د بلوچستان، یو 400، درې د قبایلي سیمو او یو کراچۍ نه رپورټ شوی وو. اداري اخیری کلی کې په دې کې 73 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړی شوی وو. د دې مدافعتي نظام مضبوط وو چې معذوره نشول. په کراچۍ او پېښور کې ماحولیاتي سروېګانې ښایي چې ماشومان اوس هم خطر سره مخ دي. د پولیو وایرس پر ضد جنگ لا روان دی. د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د غربت په اړه نړیوال بینک خپل یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي شوی چې د پاکستان کلیوالي سیمې د ښاریو په نسبت د ډېر غربت ښکار دي. ادارې مخکې لیکي اګر چې د ملک واکداران د غریبۍ او امیرۍ ترمنځ فرق د کمولو دعوی ضرور کوي، خو حقیقت دا دی چې په دې کې هیڅ فرق نه دی راغلی. ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي چې د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د غربت شرح د نورو سیمو په نسبت 2.5% ده او هلته خلک د غربت د تورې کرښې لاندې ژوند کوي. صوبه کې غربت د پنجاب صوبې نه 10% زیات دی او خیبر پختونخوا کې دا فرق 43% او 45% پورې دی. اداره کوي چې په کلیوالي سیمو کې د بنیادي سهولتونو ډېر کموالی دی او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر هم کم دی. په هسپتالونو کې د صحت د سهولیاتو کموالی دی او د ماشومانو پیدایش لپاره په کلیوالي سیمو کې د هسپتالونو ضرورت دی. د پاکستان په صوبو کې د سهولتونو په اړه فرق ډېر دی. نوای وقت ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان کمی جهاز PIA PK-1511 د پنجګور په ایرپورټ د کوسیدو پر وخت په کچه سمکه کوس شوه. مسافرانو عمله محفوظه وه خو د جهاز مخ کې دوه پایې ناکاره شوي. ادارې وایي چې دا حادثه د بریک د فیل کېدو له وجې وشوه، چې مطلب یې دا شو چې د میکانیکل عملې د لاپرواهۍ له وجې داسې وشو. د دې عملې دا ذمېواري وه چې تر څو پورې د جهاز نه مطمئنه نه وي نو د تلو اجازت نه ورکړی کېږي. ادارې په وینا چې هر ورځ داسې خبرې راځي چې کله د کوسیدو پر وخت پایې نه خلاصېږي او کله د ختو پر وخت بندېږي نه. د کامی ایرلاین دا حالت دې لپاره هم د افسوس وړ دی چې نن د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ترکی، سنگاپور او اردن په شمول د نورو ملکونو کامی جهازونه په ترکیه دي د چا په جوړولو کې چې د PIA کردارو. ادارې وایي د دې سوال هغه وخت شروع شو چې کله په سیاسي بنیادونو د برن لاندې عملې پورې برتیانې وشوي او بیا سیاسي کارکنانو ته روزګار ورکولو لپاره غیر ضروري نوکرۍ ورکړی شوې. دا شان چې په کومې عهدې د یو تن ضرورت و هلته لس کسان ولګول شو. ادارې اخري کلی کې که د پاکستان ځینې درد لرونکي او صلاحیت لرونکي خلک میلاو شي او د حکومت په مرسته د دې کامی ادارې لپاره کار وکړي نو د بحالې امید یې کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په پای کې د خبرې شوې ګډې اعلامیې موضوع راخستی او وایي چې چین له هند سره په رقابت کې پاکستان استعمالول غواړي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د نوو پیښو مخې ته راتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو له هارون باچانه.
د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې لیکوال ششیر ګوپتا وایي چین ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په پای کې خپرې شوې ګډې اعلامیې دا خبره په ډاګه کړه چې هند د نړۍ د یو لوی قوت په توګه مخې ته راتلونکی هیواد دی. لیکنه وایي د اعلامیې دا جمله نیخ په نیغه هند ته راجع شوې چې وایي دواړه هیوادونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ساتنه کوي او په اړه یې منفي تبلیغات ردوي. په اعلامیه کې راغلي چې چین له هند سره د اړیکو سمولو لپاره د اسلام آباد د هڅو ملاتړ کوي. لیکنه کاږي د حقیقت دی چې په هند او افغانستان کې له فعالو اسلام پالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ خبره له چینایي استخباراتو پټه نه ده، خو د چین پوځ د هند سره په رقابت کې پاکستان استعمالول غواړي. چینایي چارواکو وخت په وخت له هندي هغو سره په غیر رسمي توګه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو د روزن ځایونو د شتون په اړه خپل معلومات شریک کړي دي. لیکنه زیاتوي چین له دې باوجود چې ورته معلومه ده چې پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، د افغانستان په معاملاتو کې هغه هیواد ته ځکه مهم رول ورکوي چې غواړي په سینکیانګ کې د یاغیتوب زور کم کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د نوو پیښو مخې ته راتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مدینې په نوم د یوې 2 کلنې ماشومې په اړه ویل شوي چې اوه ځلې ورته د پولیو واکسین ورکړل شوي ول، خو کله چې سږ منی ناروغه شوه او په کندهار ښار کې یوه ډاکټر ته یوړل شوه نو معلومه شوه چې ګوزڼ وهلې. په لیکنه کې د کندهار ولایت د روغتیايي کارکوونکو په حواله ویل شوي د مدینې په څیر شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته باید هر میاشت لږ تر لږه یو ځل پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. خو د لیکنې تر مخاله د ماشومانو څخه ډیری یې د جنوبي افغانستان په هغو برخو کې اوسي چې د طالبانو په کنټرول کې دي او هغوی نه پرېږدي چې روغتیايي کارکوونکي کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي. همدا علت دی چې په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د محفوظ ساتلو چارې له ستونزو سره مخامخې دي. افغانستان له هغو درو هیوادونو یو دی چې لا هم ماشومانو ته پکې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي لګي. لیکنه زیاتوي چارواکو ویلي چې روان کال تر اوسه پورې د ماشومانو په پولیو د اخته کېدو 19 پیښې ثبت کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې اصلي مراسم پرون په فرانسه کې وشول. د ګڼو هیوادونو مشرانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په قربتو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. دغو مشرانو د هغو میلیونونو انسانانو د یاد درناوی وکړ چې له 1914 تر 1918 کاله په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي ول. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په شمول د نړۍ د سباندې او یا هیوادونو مشرانو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په سلمه کلیزه کې برخه واخیسته. دا مراسم د فرانسې په قربتوب وشول. د نړۍ مشران که څه هم سخت باران ورېده، د پاریس د بریا تر منارې لاړل او د سپاهي ګمنام څلی ته درناوی وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې د نړۍ مشران د نشنلیزم په وړاندې وګواښل. هغه د سپاهي ګمنام د څلی ترڅنګ په خپله شل دقیقې وینا کې له هغه وحشت یادونه وکړه چې په هغه وخت کې په اروپا کې روانو او هم یې نشنلیزم چې د جګړې اورې پوکاو وغانده.
کار له پاتریوتیسم ال اگزاکت کونترایر دی نشنالیزم.
وطن پرستی کاملا د هغو خلکو د ځان غوښتنې سره په تضاد کې ده چې خپلې ګټې غواړي، یعنی نشنالیزم. نشنالیزم له وطن دوستۍ سره یو خیانت ده. په دې خبرې سره چې زموږ ګټې لومړیتوب لري او د نورو نه، تاسو هغه څه له منځه وړئ چې یو ملت ته ګران وي، هغه څه چې یو ملت ته ژوند بخي او یو ملت لویوي، هغه څه چې ملت ته مهمه دي، یعنی اخلاقي ارزښتونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې ځان نشنالیست بولي او په خبرې د امریکا لومړی پالیسي مخ ته وړي، د مکرون په څو قدمۍ کې ناست او د هغه خبرې اوریدي. ټرمپ هم وغږېد او له ټولو فرانسوي پوځي مشرانو او افسرانو یې مننه وکړه چې په دې مراسمو کې برخه واخیسته او د ده په خبره د امریکایي او فرانسوي پوځیانو د سرښندنو یاد یې وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې تر ټولو وروسته دې مراسمو ته ورسید، له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره لنډ روغبړ وکړ. پوتین وروسته وویل که په پاریس کې له ټرمپ سره خبرې ونه کړي، ښایي په ډسمبر میاشت کې په ارجنټاین کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ، ځینو ماشومانو د لومړۍ نړیوالې جګړې د سرتیرو لیکونه چې په فرانسوي، انګریزي او آلماني وو ولوستل. په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانانو ته مرګ ژوبله وکړه چې په وژل شوې کې لږ تر لږه 10 میلیونه عسكر شامل دي.
د سفی الله ستانکزی رپورټ موریده چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په اړه جوړ شو. د مراسم پرون په پاریس کې ترسره شول. اوس د رحیم شاه او شهزاد عدل په واسه د سولې و سندره ورو
شړمبو او بڑھ مولا پیازا دشمال را دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی
لالو کی مد گل بٹو سنی خدای مرا جوا مرا جوا نگندے مو دل خدای دی مستش پنو لیا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان نگندے مو دل خدای دی مستش پنو لیا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساگان مولا بوبو واگان مولا شیتو او جنا مولا پیزو ڈبوسا خان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شرمبو او بڈ مولا پیازا کشمان دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی
د جلال آباد او شاوخوا سیمو خلک له تیرو سو نیو راهیسې د برېښنا څخه محروم دي ځکه چې وسلوالو مخالفینو د برېښنا د رصد مزي پرې کړې دي. د ننګرهار د صنعتکارو د ټولنې استازي وایي په دغه ښار کې په سلګونو لویې وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې پرتې دي چې په زرګونه خلک ورسره بېروزګاره شوي او په میلیونونو ډالرو خساره یې اړولې ده. بلخوا چارواکي وایي چې د برېښنا د لنډمهالې حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهال حل لپاره په مرکز کې کار روان دی. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد راکوي.
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 30 میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق قطع کیږي دوی بل سویچ لري برق کابل ته ورکړ شوی دی. د دولت پکې هیڅ نه و تاوان نشته. تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 شپېته فابریکادار زما تقریبا د 15 میلیونو ډالر نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه ومومي هیڅ وخت به زړه نور خنه کې چې په ننګرهار کې به سر مې ګذاري و.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بېروزګاره شوي دي.
د برق نشتون دی چې تقریبا کوچنۍ 360 فابریکې چې هغه مونږ شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنی فابریکی لرو دا پټاپا ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزگار شوی دی. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسیدلی خو اسنافو کسبګرو ته ډیر زیات زیان رسیدلی.
د صنعتکارو او اسنافو اتحادی د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیانی سره شریکې کړي. هغه وایي
د برېښنا ستونزې لړمحال حل چارې وروستۍ شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلي برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه به تر هغې ورنه کړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمېر نوماندانو ځایي اوسېدونکو یو وار بیا د ټاکنو شکایتونو له کمیسیونه غوښتنه وکړه چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره دي د هغو رایو له شمېرلو ډډه وکړي چې بایومیټریک شوي نه وي. دوی همداشان غوښتنه لرله چې د رایو ټول صندوقونه دې هم له سره وشمېرل شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست لسګونه اوسیدونکو او د ولسی جرګې او شمېر نوماندان د بیا ځل لپاره د اعتراض په ډول د ټاکنو د شکایتو کمیسیون د دروازې مخې ته ورغلل او له یاد کمیسیون څخه د عدالت او شفافیت د تامین غوښتنه وکړه. د یک چمې پر ورځ د ولسی جرګې او تن نومان عبدالولی واحد زی وویل
اول غوښتنه دا ده چې بایومتریک رایې دې له بایومتریک پرته رایو څخه جدا شي، یعنی پاکې او ناپاکې رایې دې جدا شي تر څو عدالت او شفافیت تامین شي. دویمه غوښتنه هم دا ده چې د خوست په کچه ټول هغه صندوقونه چې رایه پکې استعمال شوې ده هغه دې دوباره وشمیرل شي. هغه چا چې دا ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي تر څو د آینده دپاره د نورو دپاره عبرت شي.
د کمال خان په نوم د یو بل نومان استازی وایي چې تر دې وروسته خلک د ولس اراده پارلمان غواړي او تر هغه قرار نکنی چې پارلمان ته د خلکو حقیقي استاز نوی داخل کړي.
نور پارلمان دی درغلو یو دی زار او دی زور نه غوړو او نور دی ولس دی اراده پارلمان غوړو. په پارلمان کې نور باید ولس اراده تمثيل شي او تر هغه ټیم پورې بکینه نو چې سو پارلمان ته دی ولس غاګور نه بسلی نیوي.
د حیات الله په نوم یو بل تنظیموال وایي چې د ټاکنو او شکایتو کمیسیون باید د شفافیت د تامینولو لپاره په دې هیواد کې د بحران مخه ونیسي.
او یو کمیسیون نمونږ دا خوایي تا چې دی خدای په لیاز دی د درغلی نه زون وسوتای مو ملت ته بحران مار منځته کوي. تر هغه وخت پر به مونږ وروځي کمیسون په دروازه کې به ویلوړو څوبره چې مونږ خپل حق روکړل شو نه وي.
د اعتراضی ناس یو بل تن ګډونوال اکبر جان یاسینی وایي چې په یاد ولایت کې د ټاکنو پر ورځ یو شمېر کسانو په پلان شوی ډول درغلی کړي، نو د دې لپاره چې د خلکو رایو او ارادې ته ترانوي وشي له بایومیټریک پرته رای دی نه ګڼل کیږي او رای دی له سره وشمیرل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی باید بایومیټریک رای حساب کړي تر څو د درغلیو مخه ونیول. ځکه پراخ فساد وشو دلته په خوست کې په لرو پرتو ولسوالیو کې اته په مرکز کې داسې وشول چې بدون د بایومیټریک نه رای استعمال شوي مونږ ته د منلو نه دي. او بل دغه رای هم باید د سر نه حساب شي په ټولو ولایتو کې نه یوازې په خوست کې.
بل لوري ته په خوست کې د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون وایي چې دوی به د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. د یاد کمیسیون کمیشنر وایي چې د بایومیټریک رایو باطل اعلانول او د ټولو صندوقونو له سره شمیرلو د پریکړې صلاحیت د مرکزی کمیسیون دی. څو ورځې وړاندې هم د خوست یو شمېر نمایندانو د څو غونډو له لارې د ټاکنو او شکایتو له کمیسیون غوښتنه کړې وه چې هغه ټولې رایې د باطل اعلان کړي چې بایومیټریک شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې څه باندې 15 میاشتې وروسته به د 1499 لمریز کال د حمل په 13مه په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره شي.
د رادیو د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلې ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي، خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې د رادیو غږ واورید. د هغه کال د مارچ په 6مه د آل انډیا رادیو پېښور نشریات پیل شو. په دې اړه یو رپورټ لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدل شي. لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي.
دا هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بي سي او عجبه په دې اساس باندې وا چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي دبینه دغه غږ چې دغه څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بل شو دا په دغه وخت سندره نه پنیر نه شرکې دي څومره نغمه چې کار شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شوې دي. حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامه کې شته ده. هغه ریکارډ شي په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلي.
زما غنمه چې که فرض کا پېښور ریډیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلی وای، نه به هغوی اجمل بابا پیژندلی وای، نه به دغه رنګ نور لوی لوی خلک پیژندلی وای. ځکه چې دا خلک ذمهداري چې ددې کار یې کوو، په دې ریډیو کې کار کوو. هغه حمزه بابا دی که هغې نه بس سمندر خان سمندر دی که فرق سید رسول رسا دی، دا ټول خلک چې څومره پښتو ډېرې معتبرې نامې دي دا په پښتنو باندې ریډیو پېښور پیژندلي دي.
او د بیگ مینو
غمینو خوب دمنو بلتن پمخ سپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لالارې پښتنو اوریدلې دي. نوموړی هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څه ورکړي دي.
ډیر شورې ورکړي دي. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا ځای په ځای به کله په اړه کې او جوړ کې به سټ پرتو پروتو او خلک ورته راغون شو رادیو به وښودل. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه وه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیکونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و. داسې ډکه غونډې به وه. چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلو په کلو کې. او د ریډیو ډېر زبردست مانګو په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
خبر دے کنا
خبر نہ کم استور غواڑی دپل جانا نچ تو پو غواڑی دخار گلو نا تے سلور غواڑی چخا پہ رو لم خائے سیا توی بہو سنجا سے جادو کرتے کنا دہر سے پل خوندو نا پلے مزے کو پے خبر کو پے خبر دے کنا کو پے خبر کو پے خبر دے کنا